आज व्यू 360 में क्रिकेट का अगला T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में। क्या क्रिकेट अमेरिका में कदम जमा पाएगी और क्या पाकिस्तान की टीम अमेरिकी पिचेस पर खेलने के लिए तैयार है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2024 यकम जून से अमरीकी रियासत टेक्सस के शहर डेलस में शुरू होगा। ये पहली बार है कि क्रिकेट का कोई आलमी इवेंट अमरीका में हो रहा है। अमरीका में बहुत से दूसरे खेल हैं जो इंतहाई मकबूल हैं और लोगों की जिंदगियों का अहम हिस्सा हैं। बहुत से अमरीकी खिलाड़ी दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर के बाद क्रिकेट के खेल को यहाँ कोई ज्यादा पजीराई नहीं मिली। आईसीसी अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए कोशिशें करती आई है। अमरीकी क्रिकेट टीम ने पहली बार 1979 में इंग्लैंड में आईसीसी ट्रॉफी में शिरकत की थी। अब यह पहली बार होगा कि अमरीकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि क्या बरतानिया से शुरू होने वाला यह खेल, जिसे नौ आबादियाती खितों में पजीराई मिली, वो अमरीका में दोबारा अपनी जगह बना सकेगा और अमरीका में बसने वाले जनूबी एशियाई तारकीन वतन इस खेल की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहे होंगे। न्यूयॉर्क के मुजाफाती इलाके में इसी हफ्ते T20 वर्ल्ड कप के लिए एक आरजी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ। आयजा इरफान इस बारे में हमें मजीद बताएंगी, उनसे बात करते हैं। आयजा बहुत शुक्रिया, क्या सेंटिमेंट है क्रिकेट खेलने और देखने वालों का इस नए वेन्यू के बारे में?
न्यूयॉर्क के सारे शहरी जो ऐसे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी वेस्ट इंडियंस की है, पाकिस्तानियों की है, इंडियंस की, बंगालीज की है, वो सब बहुत एक्साइटेड है, लेकिन थोड़े से मायूस भी हैं क्योंकि टिकट मिलने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। टिकट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और आईसीसी से लोगों ने टिकट लिए और उसके बाद वो स्टबहब और दूसरी वेबसाइट के ऊपर उन्हें महंगे दामों फरोख्त करें, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी वॉच पार्टीज का भी इंतजाम है। और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट न्यूयॉर्कर्स के लिए ये है कि पहली बार इन्हें यहाँ पे स्टेडियम मिला है जो कि एक अगर से एक मॉड्यूलर स्टेडियम है, एक आरजी स्टेडियम है, लेकिन कल इसके दो दिन पहले इसका इफ्तिताह हुआ और उसके ऊपर हमने देखा ये कम्युनिटी मेंबर्स भी बड़ी तादाद में शरीक थे और बहुत एक्साइटेड थे।
तो ऐसा एक तनकीद जिस तरह से आपने टिकट्स का हवाला दिया वो ये की जा रही है कि इवेंट में जो टिकट्स की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आम अमरीकियों को अगर इस गेम की तरफ लाना है तो ये इस लेवल की अगर कीमतें हैं तो वो अमरीकी स्टैंडर्ड्स के लिए ज़्यादा हैं क्या?
देखिए अमरीकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस तरह ज़्यादा है कि एक तो यहाँ पे टिकट बांटने का सिस्टम बहुत मुख्तलिफ रहा। आईसीसी ने बैलेट के जरिए टिकट बांटे, लोगों ने पहले साइन अप किया हुआ था, जाहिर है बहुत से लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये सवाल उठाया गया तो काउंटी कमिश्नर ब्रूस लेटन ने ये जवाब दिया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नासो काउंटी के रहने वाले हैं उनके ऑफिशियल्स और दूसरे लोगों के लिए कुछ खास टिकट किए जाए। और क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और अमरीकी हुकूमत का कोई डायरेक्ट अमल दखल नहीं है सिवाय इसके कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे काउंटी की जानिब से वॉच पार्टी का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे मैचेस दिखाए जाएंगे। तो फिलहाल इंतजामिया की जानिब से टिकट के मामले में यही कहा जा रहा है।
तो न्यूयॉर्क की क्रिकेट कम्युनिटी को इस इवेंट के बाद क्या सहूलतें मिलेंगी?
मॉड्यूलर स्टेडियम है अगर से वो तो यहाँ से चला जाएगा, ये आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में जो ये सारा स्टील का ढांचा है, ये सीट्स और ये सारा एरिया ये तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन कुछ पिचेस जो हैं वो यहाँ पे छोड़ दी जाएंगी, तो क्रिकेट फील्ड एक बेहतर किस्म का यहाँ पे लोकल खिलाड़ियों को मुयस्सर आएगा।
तो न्यूयॉर्क के आसपास की रियासतों और मशरकी साहिल इस कोस्ट पर पाकिस्तानी और भारतीय नजाद अमरीकियों की एक बड़ी तादाद है जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, वो कितने पुरजोश हैं?
वो बहुत पुरजोश है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिकट महंगे मिल रहे हैं, इसके बावजूद कम्युनिटी के बहुत लोगों ने टिकट लिए हैं। मेरी एक दो लोगों से मुलाकात थी, $2,000 तक की टिकट लिए, तो इससे उनके जोश का अंदाजा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे इससे क्रिकेट की गेम को फरोग मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं जो ऑलरेडी इस गेम के साथ मुंसलिक हैं और क्रिकेट के खेल को यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगी, यहाँ पे यंग नौजवान बच्चे जो हैं वो इस गेम की जानिब राग़िब होंगे और शायद स्कूलों और कॉलेजेस लेवल पे कम्युनिटी का ख्याल है कि इस गेम को शामिल कर लिया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमें अपडेट कर रही थी। नया स्टेडियम जो मॉडियो स्टेडियम आरजी स्टेडियम बना है जहां पे आईसीसी के इवेंट्स होंगे, उस हवाले से और कितना एंथुजियाज्म है लोकल कम्युनिटी में और खासतौर पे जनूबी एशियाई कम्युनिटी में। کرکٹ میں دلچسپی رکھنے والی پاکستانی سیلیبریٹیز امریکہ میں اس کھیل کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے ہماری بات ہوئی نعمان اعجاز اور فخر عالم سے جو کرکٹ کے ایک اور ایونٹ پر چند ماہ پہلے امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود تھے.
As the weight is growing.
مجھے ایک بات کا 100% یقین ہے کہ جس طرح سے یہاں اس میں ترقی ہو رہی ہے امریکہ ایک دن کرکٹ کا مرکز بن جائے گا. جس تعداد میں یہاں میدان ہیں اور جس طرح یہاں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور دنیا میں بھی یہ جس طرح سے ترقی کر رہا ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے کرکٹ کا مستقبل بہت روشن ہے.
will grow in America. Yes, اس کو جتنا زیادہ گراس روٹ لیول پہ لے کر جائیں گے اتنا زیادہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اور اڈیپٹ کریں گے, زیادہ لوگ جو ہیں کھیلیں گے. کل یہاں پر میچ پہ جب ہم آئے ہوئے تھے تو میں نے نوٹ کیا ایک بڑی اچھی چیز کہ امیریکنس جو تھے, مطلب وائٹ امیریکنس, دے ور ہیئر اینڈ دے ور انجوائنگ دا گیم اینڈ دے ور اسٹینڈنگ ود اس, اور انہوں نے مجھ سے بہت سوال کیے یہ کیا ہوتا ہے, اچھا یہ کیسے ہوتا ہے, یہ باؤنڈری کے باہر جاتی ہے تو یہ سکس پوائنٹس ہوتے ہیں. میں نے کہا پوائنٹس نہیں رنز ہوتے ہیں, بیس بال کے کمپیرزن ہوتی ہے. اینڈ دے وینٹ so happy that they said that we'll come back again for another couple of games. So you know, you have to educate people in the United States of America. Unko jitna batayenge game ke bare mein to utna hi zyada ye sport mainstream hota jayega.
اس اہم ایونٹ میں شرکت اور ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے امریکی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کتنے پرجوش ہیں اور اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو امریکہ کے لیے کتنا اہم سمجھتے ہیں, آئیے جانتے ہیں ان سے.
I know it's all pretty surreal to be honest.
ایمانداری سے یہ ایک خواب جیسا لگ رہا ہے, یہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے صرف میرے اور امریکہ کی ٹیم کے لیے بلکہ عالمی سطح پر کرکٹ کے لیے. ہر کوئی بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ امریکہ میں کرکٹ کے حوالے سے کچھ ہو, اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ میں سے ایک ہے. یہ امریکہ کے لیے کرکٹ کے مستقبل کا آغاز کرنے کے لیے پہلا قدم بھی ہے. میرے خیال میں ہماری ٹیم میں بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے اور امید ہے کہ ہم دوسری ٹیمز کو دکھائیں گے ہم کوئی ہلکی ٹیم نہیں.
I think firstly it's a great opportunity for us, to
سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہماری ورلڈ کپ میں نمائندگی ہو. یہ ہماری پہلی دفعہ ہے, ہم بہت پرجوش ہیں اور بہترین ٹیم سے مقابلے کے لیے تیار ہیں.
وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے ویسٹ انڈیز کے مشہور سابق کرکٹر کرٹلی ایمبروز اور پاکستان کے سابق کپتان شعیب ملک سے بات کی اور ان کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے امریکہ میں انعقاد پر رائے جاننے کی کوشش کی.
The stadium looked beautiful اور جو انہوں نے بتایا کہ within 3 months, within 90 days جو ہے اس کو جو ہے بلڈ کیا گیا ہے, تو یہ بہت اچھا اسٹیڈیم ہے. آؤٹ فیلڈ جہاں پہ میں کھڑا ہوں بہت اچھی آؤٹ فیلڈ ہے. ایون جو اسپیکٹیٹرز آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں, اور یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گریٹ بیٹل بٹوین ٹو گڈ ٹیمس.
ہی سیڈ اٹس گوئنگ ٹو بی لائک ایڈیلیڈ پچز.
ایڈیلیڈ ہوگی تو ہاں باؤنس یہ ضرور سنا ہے کہ ہوگا, کیونکہ جو کیوریٹر ہیں جنہوں نے یہ پچ تیار کی ہے یا پورا اسکوائر ریڈی کیا ہے وہ آسٹریلیا سے ہیں, تو آئی ایم شیور اس پچ میں باؤنس تو ضرور ہوگا.
I'm excited about it.
میں اس کے بارے میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ جب آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو کھیلوں میں کرکٹ ایسا کھیل نہیں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, باسکٹ بال, بیس بال اور فٹ بال وغیرہ وغیرہ. امریکہ میں کرکٹ بہت فرق پیدا کر سکتی ہے, خصوصاً ٹی ٹوینٹی فارمیٹ, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ امریکی لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جلد ختم ہو جائے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ ٹی ٹوینٹی بہت کامیاب ہوگا.
Of course, as a West Indian myself, I want him to win.
ایک ویسٹ انڈین شہری ہونے کے ناطے میں چاہوں گا کہ وہ جیتیں, لیکن یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں ہر ٹیم کے پاس کسی بھی دوسری ٹیم کو ہرانے کا موقع ہوگا. یہ ٹی ٹوینٹی ہے, میری خواہش ہے کہ ویسٹ انڈیز اس ٹورنامنٹ میں آگے تک جائیں اور بالآخر جیتیں, مگر یہ آسان نہیں ہوگا.
اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وائس آف امریکہ کے اویس توحید نے, ان سے امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ہونے والی کوششوں پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ اویس, کرکٹ کی ایکسائٹمنٹ تو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور کتنا وینیو جو ہے اگر ہم امریکہ میں ورلڈ کپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ٹی ٹوینٹی کے لیے امریکہ ایک اچھا وینیو ثابت ہوگا؟
دیکھیں ظاہری بات ہے کہ نئے وینیوز ہیں, ٹیکسز ہے اور فلوریڈا کے لاڈر ہل ہے, نیو یارک میں ابھی شعیب ملک بات کر رہے تھے, آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے جو گراؤنڈ مین ہیں انہوں نے یہ پچ تیار کی ہے, تو یہ پلیئرز کے لیے بھی نئی اور نیا ہوگا. لیکن کچھ پلیئرز جو ہیں لاسٹ ایئر لیگ کے اندر کھیلے ہیں یہاں پہ ایسا پاکستان کے اور انٹرنیشنل پلیئرز, تو ایکسائٹنگ ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا. دیکھیں امریکہ کے اندر ظاہری بات ہے سبھی بات کریں کہ یہ بیس بال کا کنٹری ہے، نیشن ہے، یہ باسکٹ بال کو پسند کرتے ہیں، لیکن تاریخ یہاں پہ کرکٹ کی بہت پرانی ہے. میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ ڈان بریڈمن جو ہے یہاں پہ 1932 کے اندر صرف وہ آسٹریلیا انگلینڈ میں کھیلے تھے، لیجنڈری کرکٹر آسٹریلیا کے، لیکن وہ یہاں پہ نمائشی میچ کھیلنے آئے تھے اپنی نو بہاتا جو نئی جو ان کی دلہن تھی جیسیکا ان کے ساتھ، اور بیب روتھ جو یہاں کے کنگ مانے جاتے تھے بیس بال کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں. اور تو کیا یہ واپس آئے گا؟
دیکھیے میں بھی کچھ کرکٹ کھیلنے کے
دو 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 عناصر ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے بہت اس کا چرچا ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے، اسپورٹنگ انڈسٹری امریکہ، اگر یہاں پہ گیم پاپولیرٹی حاصل کرتا ہے تو یہ پورے اوور آل گیم پہ کیا امپیکٹ ہوگا. دوسرا یہ کہ 2028 کے اندر جو لاس اینجلس کے اندر اولمپکس ہو رہے ہیں تو آئی سی سی کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے اندر کرکٹ گیم شامل ہے، تو اس کے لیے بھی یہ میرے خیال میں تیاریاں ہیں. تو بہت کچھ امیدیں یہاں پہ جڑی ہوئی ہیں. لیکن ساؤتھ ایشین جو تھرائیونگ ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے وہ دیکھیں نا، 5 سے 6 ملین کی ہے. افغانز ہیں، بنگلہ دیشیز ہیں، پاکستانیز ہیں، انڈینز ہیں. ابھی آپ نے عہدہ کا دیکھا، $2,000-2,500 کے لوگ ٹکٹ خرید رہے ہیں. اتنا تو مہینہ میں نہیں کماتے، آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان انڈیا کے اندر.
ایک چیز ہوتی ہے، امریکنز جو ہیں نارملی، اگر ہم عام امریکیوں کی بات کرتے ہیں، عام امریکیوں کو ہم اس طرح سے ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں. ایک تو جنوبی ایشیائی کمیونٹی ہے، یہ جو تارکین وطن ہے یہاں پہ، جو کرکٹ کے بیک گراؤنڈ ہے ان کا، کرکٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن عام امریکی کرکٹ سے اس طرح سے کنیکٹ نہیں کرتا، بٹ یہ گیمز کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں یہاں جو لوکل گیمز ہوتی ہیں. تو یہ ورلڈ کپ کوئی رول پلے کر سکتا ہے عام امریکیوں کو اس گیم میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے، یہ لانے کے لیے
بڑا چیلنج ہوگا. اور جو کوشش ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہی ہے. ابھی دیکھیں کوری اینڈرسن جو پہلے نیوزی لینڈ کی طرف سے کھیلے تھے وہ امریکہ کے اسکواڈ میں شامل ہیں، اسی طرح موننگ پٹیل شامل ہیں جو انڈین اوریجن کے امریکن نیشنل ہیں، اسی طرح علی خان جو پاکستان اوریجن کے تھے وہ یہاں پہ سپر اسٹار ہیں امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے کھلاڑی بھی اس میں شامل ہیں. تو ایک بڑا ٹاسک ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ انفراسٹرکچر کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپ جب ہوئے گا، چھوٹی چھوٹی لیگ ہوگی، اسکول کالج کے لیول پر اگر یہ جڑے پکڑتا ہے گیم، تو پھر تو
کیسے جڑے پکڑے گا؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایز این امبیسڈر لائے گئے ان کا امریکن آڈینس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ لنک تو نہیں بنتا. اس اگر پاکستان سے یا جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے لوگ لا کے ایز این امبیسڈر لائے جاتے ہیں کرکٹ کے لیے، تو امریکن آڈینس کا کتنا لینا دینا ہے اسے؟
دیکھیے امریکن آڈینس کا یہی تو ٹاسک ہے.
لیکن آئی سی سی نے یہ ٹھیک سے کیا.
آئی سی سی دیکھیں، آئی سی سی کے لیے بھی ٹاسک ہے، دوسرا یہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے بھی ٹاسک ہے. اگر یہاں پہ گیم مقبول ہوگا، دیکھیں نا ابھی جب وائب کریٹ ہوگی، جب یہاں پہ 34,000+ جو ہیں وہ نیو یارک کے اندر آئیں گے یا ٹیکسس میں ہوگا، تو ایک وائب کریٹ ہوگی، ایک اس کے ساتھ ایک آپ ایک ایک جو ہوا بنے گی. کیا وہ ہوا جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے لوکل امریکنس کے اندر جو 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 بیس بال اور باسکٹ بال یا امریکن ساکر سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی گیم جو ہے کرکٹ اب 20 کنٹریز کھیل رہی ہیں فرسٹ ٹائم. اس میں یوگینڈا کی ٹیم ہے، اس میں نمیبیا کی ٹیم ہے، اس میں عمان کی ٹیم ہے، تو بہت ساری ٹیمیں کھیل رہی ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ یہاں پہ جڑے پکڑتا ہے.
تو جنوبی ایشیائی کمیونٹی جو ہے، جو جن کا بیک گراؤنڈ بھی ہے کرکٹ کو جانتے ہیں، وہ کتنا رول پلے کریں گے یہاں پہ اس میں؟
بہت بڑا رول پلے کریں گے. جو ابھی تک دیکھیں نا، یہ پاکستانی کمیونٹی، انڈین کمیونٹی، بنگلہ دیشی کمیونٹی، افغانس یہاں پہ بہت سارے ہیں. میں بتایا کہ 5 سے 6 ملین ہیں. ان کا رول سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ اس سوسائٹی کے اندر آلریڈی رہ رہے ہیں. تو جس طرح جب ان کا جو کریز ہے کرکٹ کا، جو پیشن ہے، میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں کہ فرینچ ایک لیمونت کی ساؤتھ ایشیا کی بیورو چیف تھی، وہ جب ان کی پوسٹنگ ہوئی ساؤتھ ایشیا کے لیے انڈیا کے اندر، تو سال بھر کے اندر وہ کرکٹ جاننے لگی. کہنے لگی کہ میں تو یہاں پہ رہ نہیں سکتی، کیونکہ ہر پارٹی میں جاتی ہوں کرکٹ کی بات ہوتی ہے.
ان سب کو وہیں پوسٹ کروانا پڑے گا. ویس وکرانت بھی ہمارے ساتھ ہیں.
واہ واہ بھائی، یہ تو بڑا نام ہے وکرانت،
جو بھارت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وکرانت بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم بات کر رہے تھے، ویس کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں کرکٹ جو ہے وہ پاپولر ہو سکتی ہے. میں تھوڑا سا ڈیفر کر رہا تھا ان سے کہ ابھی تک آئی سی سی نے جو اب تک کیا ہے وہ بہت بڑا امبیسڈر تو نہیں لے کے آئے. How do you see that?
اویس بھائی اور آپ دونوں کو یار میرا سلام. مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی کوڈ بی رانگ, مجھے لگتا ہے یہ ایک مارکیٹنگ گیمک ہے کہ جی ایک کام کرتے ہیں کرکٹ کو ڈزنی لینڈ لے چلتے ہیں اور خود بخود کرکٹ پاپولر ہو جائے گی. ایسی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ اگر کرکٹ کو پاپولر کرنا چاہتے ہیں تو کس کمیونٹی میں کرنا چاہتے ہیں؟ انڈینس, پاکستانیز, افغان, بنگلہ دیشی, ٹو این ایکسٹینٹ کیریبین. ارے وہ لوگ تو اگر آپ یہ ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں کھیل رہے ہوتے تب بھی ٹی وی پہ دیکھتے. دی اونلی تھنگ از کہ وہ لوگ شاید گراؤنڈ میں جائیں گے. کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو امیریکنز ہیں کیا 15,000 امیریکنز ٹکٹ لے کے اس میچ کو دیکھنے جائیں گے؟ دی آنسر از نو. مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ اتنی مہنگی ٹکٹس لگا رہے ہیں ایون فار دی ایشین کمیونٹی, انڈیا پاکستان میچ کی ٹکٹس آئی تھنک ری سیل ہو کر آئی ہیں, آئی سی سی نے دوبارہ ڈالی ہیں. $2,500 از دا منیمم, مطلب فار اے فیملی آف فور $10,000. آئی ڈونٹ نو امریکہ میں $10,000 کی کیا ویلیو ہے, بٹ انڈیا میں تو بہت ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے وہ آپ وہ کہتے نا مطلب ورش مائی وہ ہو جائے گا, ماحول بن جائے گا, بٹ اس کے بعد کیا ہوگا؟
لیکن یہ ماحول آگے ان کیش کیسے ہوگا؟ یہی وکرانت ابھی ہم سوال یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کیش کیسے ہو سکے گا.
آپ کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آئی سی سی کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا یو ایس کرکٹ بورڈ کو ڈس بینڈ کر دیا جائے گا. اب مجھے آپ بتائیے, تو یو ایس کرکٹ بورڈ پر اگر اتنے بڑے سوال تھے, اس کو ڈس بینڈ کرنے کی بات ہوئی آفٹر دا ورلڈ کپ, یو کین امیجن کرکٹ جو ہے وہ یو ایس کے لیے کیا ہے.
مجھے اب یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ کو لے کے جو سارے, ظاہری بات ہے کہ 1 crore سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں جڑے ہوں گے, ٹی ویز پہ ویسے دیکھ رہے ہوں گے, تو وکرانت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پاکستان, انڈیا اور جنوبی ایشیا کی ٹیموں کا کیا چانسز ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو وکرانت, انڈیا کا جو اسکواڈ ہے وہ تو کافی سیف اور ایکسپیرئنس ہے اور بڑے پلیئرز ہیں, کچھ پرفارمنسز کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے, لیکن کافی کچھ چرچا ہو رہا ہے کہ رنکو سنگھ جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور پھر کے ایل راہل بھی باہر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تجربہ کار جو ٹیم ہے انڈیا کی یہ سیمی فائنل فائنل تک پہنچ جائے گی, جس میں وراٹ کوہلی ہیں, روہت شرما ہیں, بمراہ ہیں اور رشبھ پنت, اتنے ٹریجک انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے ریکوری کی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟
اویس بھائی, مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اور ایون پاکستان ڈیفینیٹلی, یہ دونوں ٹیموں کو آپ اگر کنٹینشن کے لحاظ سے دیکھیں یہ ٹاپ فور کی ٹیمیں ہیں. اب کیا یہ دونوں ٹاپ فور میں جائیں گی, دونوں میں سے ایک جائے گی یا دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گی, پتا نہیں. بٹ اگر میں یہ کہتا ہوں نا کہ یار یہ ٹاپ فور کی ٹیم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ وین اٹ کمس ٹو T20 آئی تھنک انڈیا اور پاکستان دونوں ٹاپ ٹیم نہیں ہے. مطلب 50 over کا ورلڈ کپ ہوا, وہ ورلڈ کپ آپ انگلینڈ میں کرایا آپ نے 19 میں یا پھر انڈیا میں کرایا 23 میں, آئی تھنک بفور دا ورلڈ کپ ایوری بڈی واز سیئنگ انڈیا ورلڈ کپ جیت سکتا ہے. ابھی آپ کا سوال مجھے یہ تھا کہ کیا T20 ورلڈ کپ میں انڈیا اور پاکستان سیمی فائنل میں جا سکتا ہے. سو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے دا مومنٹ وہ T20 آتا ہے. پاکستان نے 1.5 years پہلے آسٹریلیا میں فائنل کھیلا تھا, اویس بھائی میں وہاں تھا, یہ ٹیم سیمی فائنل میں بھی نہیں جا رہی تھی, آپ کو یاد ہے وہ لاسٹ ڈے جو ڈراما ہوا, اینڈ دین وہ انہوں نے سیمی فائنل بڑا زبردست کھیلا اور جیتے اور پھر فائنل تک پاکستان گیا. ان فیکٹ دبئی والا جو ورلڈ T20 تھا اس میں بھی پاکستان نے سیمی فائنل کھیلا تھا. سو انڈیا سے ایک ایک میچ وہ دونوں ورلڈ T20s میں زیادہ کھیلے ہیں. بٹ آئی تھنک ہم بہت آئی پی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس آئی پی ایل میں نا ہمیں ایک نئے انداز کی T20 دیکھنے کو ملی اور وہ ہمیں ودیشی فورن پلیئرز نے دکھائی ہے. آئی تھنک وہ وقت چلا گیا کہ جی آپ ایسا کرو, بیٹنگ پہلے کر رہے ہو تو بہت اچھا اسکور ہوگا جی, 175-180, چلو جی 170-175 بنا دیں. نہیں, اب نہیں, وہ لوگ 6-6 over میں 125 بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے آئی پی ایل میں 6 over 125, دا مومنٹ وہ نیشن ورسز نیشن ہے یا آئی سی سی ہے, 6 over 125 نہیں بنے گا, بٹ 6 over کس دن 90 تو بنے گا. اور اگر آپ 6 over 90 لگا رہے ہیں ورسز ہمارا مائنڈ سیٹ, آپ کا مائنڈ سیٹ کہ 6 over 45 بھی بہت اچھا ہے یار, 6 over 40 بس میں آؤٹ نہ ہوں,
میں چاہ رہا ہوں میں واپس امریکہ پہ لا سکوں. بھارت میں کیا سینٹیمنٹ ہے امریکہ میں ورلڈ کپ کو لے کے؟
انڈیا میں تو دیکھیے فی الحال صرف اور صرف الیکشنز اور آئی پی ایل دو چیزیں چل رہی ہیں, بٹ آئی پی ایل سے ہی کیونکہ ٹیم چنی جانی تھی اینڈ دونوں T20 ہیں تو آبویسلی ورلڈ کپ کو لے کر ایکسائٹمنٹ होगी, मैं ये कह रहा हूँ होगी, बिकॉज अभी सिर्फ ये था कि कैसे जाएंगे क्या जाएंगे, वो बज नहीं है जो शायद ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड टी ट्वेंटी का था, वो बज नहीं है जो मेन वर्ल्ड कप का था। मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड कप तो एक ही होता है, वो है 50 ओवर का, सो बज आएगा। बट इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि शुरू में ही इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाता है और इस साल तो फॉर्मेट भी थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान इज अ टॉप ड्रॉ।
तो एक चीज और अगर हम इसमें ऐड करते चले, आप उसको भी एड्रेस करते हैं, मेरे पास 3 मिनट है इस डिस्कशन को क्लोज करने के लिए। तो अमरीका में भारतीय कम्युनिटी भी बड़ी, हम देखते हैं बड़ी तादाद में लोग हैं, तो भारतीय कम्युनिटी क्या क्रिकेट को अमरीकियों का खेल बनाने में कोई आईसीसी को कामयाबी दिला सकती है?
देखिए फिर वही बात आ जाती है ना कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी, ये लोग तो वहां पर ऑलरेडी हैं। अमेरिकन क्या कोई अमेरिका की टीम में है, मुझे नहीं पता। जब तक अमेरिकन्स खुद नहीं खेलेंगे, अब एशियन गेम्स हुआ चाइना में, वहां पर भी क्रिकेट थी, क्या उसके बाद चाइना में क्रिकेट पॉपुलर हुआ? नहीं। बेसबॉल अमेरिकन स्पोर्ट, क्या इंडिया में बेसबॉल उस तरह का है कि हम कहें लो जी आज आ जाओ डॉलर्स खर्च के आ जाओ? नहीं। सो मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे उसके लिए, जब तक आपके अमेरिकन्स आकर।
लेकिन ये पहला स्टेप हो सकता है विक्रांत, शायद इस काम के लिए कि
क्रिकेट, और इसके बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स मुझे लगता है इससे भी बड़ा स्टेप हो सकता है।
जी ओवैस अभी इसी को मेंशन कर रहे थे,
मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
तो अगर विक्रांत, अगर आखिरी अगर हम सेमीफाइनल की टीमें चुनना चाहें तो वेस्ट इंडीज, जाहिर बात है कि विकटें वहां पे स्लो होंगी, स्पिनिंग होगी, और इंडिया भी अपने 4 स्पिनर्स इसी वजह से लेकर शायद आ रहा है अपने स्क्वाड में, और तो वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इनमें से 5 या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से एक, किस तरीके से 4-5
देख रहे हैं? मुझे लगता है ओवैस भाई कि ऑस्ट्रेलिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, हो सकता है वो पहले राउंड में बाहर हो जाए, बट वो टीम जो मैं देख रहा हूँ आईपीएल में पैट कमिंस की कप्तानी, हालांकि वो कप्तान नहीं होंगे वहां पर,
मिचेल
ट्रेविस हेड जो बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेली। ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, फॉर द सिंपल रीजन वो आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ा मैच जो है एक अनदर मैच की तरह खेलते हैं, वो हमारी तरह और आपकी तरह जिंदगी और मौत का खेल नहीं खेलते कि सुबह मैं उठूं मेरे हाथ पैर में पसीना आ जाए, यार अगर आज हार गए तो क्या होगा, यार अगर मैं आज रन नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा। फियर ऑफ फेलियर बहुत है ना हम सब में, उनको फियर ऑफ फेलियर नहीं है, वो खेलते हैं एक अपॉर्चुनिटी, सुबह खेलते हैं चलो जी मजा आएगा, चलो बूंदिया उड़ाओ,
तो आप समझते हैं वो एक गेम गेम समझ के खेलते हैं विक्रांत।
सो हेड मिचेल
टू बी लाइक दैट,
मैथ्यू हेड मिचेल, मैक्सवेल, ये सारे लोग जो है,
मैथ्यू हेड ने भाई ये बोला इंडिया की टीम जिसने सिलेक्ट हुई, उन्होंने कहा जी आप लोग प्लेयर चुनते हो, नाम किसका है उसको चुन लो, ही सेड फॉर द लास्ट 30 ईयर्स हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट में कॉम्बिनेशन चुनते हैं,
ये कॉम्बिनेशन जी विकास शायद उनको खेलने और जीतने में मदद देते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, बहुत शुक्रिया विकास आपका
ज्वाइन करने का, एक्साइटिंग है ऐसा और बड़ा मजा आएगा, करोड़ों लोग जुड़े होंगे टीवी स्क्रीन पे।
जी डेफिनेटली डेफिनेटली विकास, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, वेस्ट तो जा रहे होंगे शायद, लेकिन मैं तो इसी स्टूडियो में हूंगा और इसी हवाले से बात करूंगा, तो
वेस्ट को आना पड़ेगा यार, क्लोजिंग
नहीं क्लोजिंग पे आप समझते हैं, लव टू होस्ट यू सर,
आप समझते हैं क्लोजिंग पे कि ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है?
देखिए एक तो सर बात ये कि देखिए जब पीएसएल शुरू हो रही थी, जब भी ये था कि ये मकबूल होगा नहीं होगा, मैं कहा भाई करोड़ों लोग टीवी से जुड़े होंगे, इस वर्ल्ड कप का जैसे ही बस क्रिएट होगा वो एक रिलीजन के तौर पे फॉलो होता है साउथ एशियन नेशंस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और जिस तरह भी विक्रांत कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान में से रूल आउट नहीं कर सकते सेमीफाइनल में पहुंचना, और फिर दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका,
खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، موږ د رښتیا لټون کوو، مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی فون باندې یو څه پلی پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی فون باندې یو څه پلی پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. نن وضعیت په دې پروګرام کې. طالبان وایي چې نړیوال مرستې باید د دوی د حکومت د لومړی توبونو او د افغانستان د اړتیاو پر اساس برابر شي. آیا نړی به د طالبانو له حکومت سره په دې اړه کار وکړي؟ څومره نړیوال مرستې مستحق افغانانو ته رسیږي؟ په دویم بحث کې د طالبانو د محدودیتونو له امله میرمنو ته پر رامنځته شویو مشکلاتو بحث کوو. افغان میرمنې د خپلو مشکلاتو شکایت کوي. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربه یم. د نن وضعیت په ننني پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په کابل کې د والیانو په وی غونډه کې ګډون کړی دی. دا چې په دې غونډه کې په څه بحث شوی او ولې د طالبانو مشر افغانستان ته تللی، په دې اړه بحث لرو. همدارنګه په دویم بحث کې د خبرونې د طالبانو د محدودیتونو له امله پر افغان میرمنو په فشارونو بحث کوو. د ښځو د حقونو فعالین وایي چې افغان میرمنې د طالبانو د فشارونو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوې دي. په دې دوو بحثونو کې دوه قدرمن میلمانه لرو. د سیاسي چارو شنونکي میاګل وسیق صاحب له آلمان څخه پروګرام سره مل وی، او د ښځو د حقونو فعال نظیفه جلالي هم په پروګرام کې را سره ده. ان شاء الله د دوو سره به په لیک شي بو کې وغږیږو. اما مخې تر هر څه ساسي پام د ورځې مهمو خبرونو تر اړومه. د طالبانو مشر ته نږدې سرچینو ویلي چې ملا هیبت الله خونزاده په ناڅاپي سفر کابل ته تللی او له والیانو سره یې لیدلی دي. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې اخونزاده چې د چهارشنبې په ورځ یې کابل ته سفر کړی و، د پنجشنبې په ورځ میاشت 14 د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې د افغانستان د 4 ولایتونو له والیانو سره کتلی دي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دویم ځل دی چې هیبت الله خونزاده کابل ته سفر کړی دی. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته او تر اوسه په مازر کې نه دی څرګند شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شازدافیره کارن ډکر په افغانستان کې پر خبریالانو او رسنیو باندې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته په پاملرنې ویلي چې په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو راتلونکی ناڅرګند دی. میرمن ډکر د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان خبریالانو سره په آنلاین بڼه د رسنیو وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت د اقداماتو له امله د حکومت د فعالیتونو په اړه معلوماتو ته لاسرسی هم ډیر محدود شوی دی. دغه امریکایي ډیپلوماټ وویل چې د دغو اقداماتو له امله رسنۍ په چټک ډول کمی شوي، او د 2020 کال د اگست میاشتې را وروسته د 300 څخه زیاتې رسنۍ بندې شوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د څو نورو کلونو لپاره د وچکالۍ د وضعیت د دوام د احتمال په اړه په یو راپور کې ویلي، دا هیواد د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې په نړۍ کې یو تر ټولو اغیزمن هیواد دی چې پایلې به یې افغانانو ته زیان لرونکي اوسي. اوچا د پنجشنبې په ورځ په دغه راپور کې ویلي چې د نوتردام د نړیوال تطابق د شاخص لمخي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څخه د اغیزمنو هیوادونو او د دغو اغیزو پر وړاندې د ډیر کم چمتووالي لرونکو هیوادونو په لست کې شپږم هیواد دی. اوس مهال د اقلیم د بدلون په شاخص کې اتم ځای لري. په دې راپور کې ویل شوی چې د 1951 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه د سانتیګریډ په کچه شاوخوا 1.3 درجه لوړ شوی چې د نړۍ د اوسط درجه نږدې 2 درجه زیاته ده. سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږۍ په غونډه کې ویلي چې نړیوالې مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دوی د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. طالبان په داسې وخت کې د نړیوالو مرستو پر تنظیم ټینګار کوي چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان غواړي د بشري مرستو په نوم نړۍ سره معامله وکړي.
د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو سره د خلکو پر اړتیاو د دوی د حکومت پر لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړي. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي سره لدې چې طالبان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ او په خپل ځان بسیا کېدو په لور بوځي، خو په دې برخه کې لګړو ننګونو سره مخ دي.
د بهرنی چارو وزیر په خپل خبرو کې وویل چې په هیواد کې د جګړې له ختمې وروسته اوس د دې وخت رسیدلې چې ټول هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکز شي.
خو یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان د بشري مرستو په نوم غواړي نړۍ سره معامله وکړي.
اوسنۍ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې د هرې لارې نه استفاده کوي تر څو په بین ملي ټولنې فشار راولي چې دوی د رسمي پیژندنې موضوع په یو ترتیب حل شي او دوی ګواکې د یو رسمي او مسؤول حکومت په حیث وپیژندل شي. بین ملي ټولنه د دوی کړنو ته په کتو دې ته نه ښه کوي او طالبانو ته نه ښایي چې د هغه بشري ناورین چې په افغانستان باندې نازل شوی دی د افغانستان خلک ورسره مخامخ شوي د سیلابونو د سرازیر کېدو په پایله کې او په زرګونه کورنۍ په ډیر بد حالت کې واقع دي هغوی سره باید مرستې وشي. طالبان مکلف دي چې بین ملي ټولنې سره مرسته وکړي.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیاو او د خپل حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم ټینګار کړی چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی او د بشري مرستو د بڼې او د مرستې رسونې د چارو مدیریت ته په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. وخت طالبان د بیا رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، په دې خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی میګول وسیق صاحب را سره دی. وسیق صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. زما غږ تاسو اوري؟ نه نه، زما ځان
صاحب ما سلامونه هم مومنه
تاسو ته استفره. تشکر واسق صاحب.
لیدونکو
ډیره زیاته مننه واسق صاحب، مننه کوم. تاسو هم خبري اس زه مطمئن یم چې خبرونه به موریدلې. د طالبانو مشر راپورونه وایي چې کابل ته تللی او د کورنۍ چارو په وزارت کې د والیانو په ویغونډه کې ګډون کړی دی. ظاهراً د دې ملاقات ډیر جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک شوی. تاسو څه فکر کوئ وسیق صاحب چې هبت الله به څنګه کابل ته تللی وي؟ ظاهراً خدای په قندار کې میشت او ډیر کم یو ځل مخکې تر دې تللی و، دا دویم سفر و. فکر کوئ چې دا د کوم خاص هدف لپاره تللی کابل ته؟
مننه. زه فکر کوم اول خو د اول نه تر ننه پورې اکثرا د رسنیو د لارې نه د افغانستان د خلکو د خوانه او هر څوک چې اوري او یا ویني دا اعتراض او انتقاد موجود وو چې ولی د طالبانو مشر چې ځان امیرالمؤمنین بولي ولی رسنیو ته نه حاضریږي، ولی خپل وزیرانو سره نه ګوري، ولی کابل چې پایتخت دی په پایتخت کې نه اوسیږي. یعنی دا یو دغه دی چې ډېر ضعیف اړخداري چې نه د خلکو اعتراض ته ګویا وخت نیول وی. په دویم اړخ کې زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ هغه مشکلات چې موجود دي هغه مشکلات باید شوي چې دوی تلاش وکړي چې خپل په اصطلاح هغه پیروان یا حامیان دې طرف بولي چې دوی اول خو د اختلاف د مخنیوي په خاطر چې دوی وشي کولای چې دغه اختلاف کچه معنی ضعیف وکړي. بیا په زمن کې تاسو متوجه یاست چې دوی راغلل اما دوی یعنی ارک ته نه ولاړې چې ارک په اصطلاح د افغانستان د نظام هر څوک چې په حاکمیت کې این هغه ځای دی. ارک ته ولاړې نه چې هلته ملا برادر هم شته، هلته ملا حسن اخوند شته، دوی ولاړې وزارت داخلی ته. داسې معلومیږي چې په دې وروستیو کې یعنی د یو مودې نه په دې خوا اکثرا اعتراضونه بیا خصوصا د حقانی د مشتر د خوانه رهبری باندې کېده چې یعنی ګویا دوی خلکو سره نه ګوري، داسې معلومه دی چې حتی دوی سره هم په اسانه نه ګوري. او په زمین کې داسې برېښېدی چې ګویا دغه اختلافات یو قوي اړخ یعنی حقانی شبکه یا سراج الدین حقانی د داخلي وزیر دی، نو په دې خاطر دوی کوشش وکړي چې راسنه ملته ولاړ شي او تر یو حده پورې هغوی په اصطلاح په دې قانع کړي چې ګویا هغوی سره دی خواخوږي لري، علاقمندي لري او د نږدې نه راغلی او هر ته نه ده تللی او دوی ته راغلی.
بخنه غواړم وسیق صاحب، د طالبانو د مشرانو د رهبری ترمنځ د اختلافاتو خبرې کیږي، که څه هم طالبان دا مسائل نه مني، اما قوي راپورونه او ابو داسې کسان چې د دوی د منځ خبر دي د اختلافاتو خبره کوي، او موږ تاسو د دینو چارواکو د عباس تانگزي په شان خپل د سراج الدین حقانی په شان د مشرانو څخه اوریدلی دي چې دوی انتقاد کړي په دینو پالیسیو د حکومت. اوس دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ که په ځینو مسایلو خصوصا د ښځو د حقونو مسله یا د تعلیم مسله په دې بحثونو باندې د طالبانو ځینې مشران تاکید کوي او ټینګار کوي چې دا مسایل باید دوی د حقوق ورکړي، او د بل طرفه د قندهار حلقې ته چې خپله ملاحبت الله دی اشاره کوي چې اصلا دا مشکل دغه طرفه راپیدا شوی، دغه مشکل د دوی لپاره څومره نړیوال مشکل رامنځته کولی شي؟ دغه د رسمیت بحث هم تاسو فکر نه کوئ چې تر اوسه د همدې موضوعاتو له امله ځنډیدلی دی او دنیا زړه نه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو چې دغه مسایلو ته د حل لاره نه پیدا شوي؟
یو خو په کل کې دوی هغه یعنی په اصطلاح قرون اوستایی مناسبات او خلکو باندې د شریعت په نوم چې د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دې ته ضرورت نه لري چې سر د نوی دوی ته شریعت ور زده کړل شي. زه فکر کوم د شریعت په نوم هغه قرائت چې دوی په خلکو باندې تحمیلوي خلک د دین ناراضه دي. په دې یوشتم پیړۍ کې دوی د مکتب تړل، د ښځو حقوق په ملول نیمایی پرسنل نفوس دی او هیواد دغه خزی دی، هغه ټول په کور کې چینول او د کار نه استل، دا په خپل د بلې خونه د تورستي د لستون چې د مختلف و ادرسونو متکیږي او هغه نگرانیان په مجموع کې چې مختلف هیوادونه لري لري او نږدې، هغه هم او په زمین کې د مشارکتي حکومت خبره چې کیږي چې ګویا هغه کې نه ټول افغانان ځان پکې وویني، دای هغه خونه دي چې ان دنیا دوی خونه د افغانستان خلک د دینه ناراضه دي چې دوی په اصطلاح هغه طبیعي آزادیګانې د دوی نه اخیستل شوی، په زمین کې هغه انساني منطقي او پوینوالي سطحه یعنی د ملل متحد په کنوانسیونونو کې مسافونه کې ان اکثرا د بشري حقوقو خصوصا د ښځو حقوقو په توګه دې تاکید شوی، اما دوی دې ته هیڅ توجه نه کوي. نو دای بل عقده چې دوی او په زمين کې تاسو د اختلافات خبره وکړي، زه فکر کوم چې اکثرا مدلې ټپلې چې دوی په قدرت کې ونه وسی بیا ډېر اختلافات نه راورسره کیږي، چې د قدرت تراشي به د قدرت په سر او د ثروت په سر
اختلافات
اکثرا دغه اختلافات رامنځته کیږي، په یقین سره چې دا اختلافات موجود دي.
وسیق صاحب مننه. راپور کې تاسو واوریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د ادارو سره په کابل کې غونډه کړې او ظاهرا د هڅه د دوی داده چې د ملګرو ملتونو مرستي په یو شکل د طالبانو د حکومت سره همغږي شي، د دوه مرستو د همغږي کېدو څومره احتمال شته په داسې حال کې چې وسیق صاحب دوی په رسمیت هم نه دی پیژندل شي؟ فکر کوي چې دنیا په خاص ډول ملګری ملتونه به د مرستي د دوی سره همغږي کوي او ځینې بیا په دې نظر دي چې طالبان غواړي د همدې لارې څخه د اړیکو د دنیا سره جوړ کړي، د دې احتمال څه فکر کوي چې دنیا به دا بحث ومني د دوی سره؟
څنګه چې تاسو ویني په افغانستان کې بشري ناورین روان دی، یعنی مخکې د دغه طبیعي آفاتو نه مخکې، یعنی د سیلابونو نه مخکې، د زلزلې نه مخکې خلک واقعا ډېر مشکل سره په اقتصادي لحاظ مخامخ دی چې د یوې وخت د ډوډۍ دغه نه لري، امکانات نه لري. دوی واقعا په ډیر مشکلات سره مخامخ دي او دوی هغه محرومیتونه او مشکلات دوی په اصطلاح د افغانستان خلک ګروګان نیول او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هیڅ توجه نه کول، هغه مشروع غوښتنې د دوی مشروع حق دی په زمن کې بینالمللي ټولنه هغه غوښتنې چې درلودې چې تر ننه پورې لري د ښځو د حقوقو په ارتباط، د تعلیم په ارتباط، د نور تروریستي ډلو په ارتباط، مخدره موادو په ارتباط، یعنې مختلف دغه هغه بشري په اصطلاح هغه فشارونه چې په خلکو باندې په ناروا شکل واردېږي او دوی واقعا لارې لټوي چې څنګه د دې حاکمیت دلاندې یعنې دوی وشي کولی یعنې ځان خوندي کړي او ووځي. دا که چیرې دغه فشار موجود ونه اوسي په یقین سره خلک دا کار نه کوي. بنان دغه ټولو غوښتنو ته دوی ځواب ورنه کوي او دا یې په یو شکل د افغانستان خلک یا د افغانستان غوښتنو او حقوق په اصطلاح په ګراون نیول چې دغه کار زه کوم په دې شرط چې ما په رسمیت پېژني. زه فکر کوم دغه کار هم او په رسمیت هغه وخت پېژنل کېږي چې د افغانستان خلکو هغه مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
ډېره زیاته مننه وسیق صاحب کور مودان بس مو په زړه پورې دی. ما د وخت کموالي د وجې نسو کولی چې بس ته دوام ورکړو. ډېره مننه وسیق صاحب کور مودان.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
پر افغان میرمنو او انجونو د طالبانو محدودیتونو میرمنو ته یو لړ سخت مشکلات رامنځته کړي دي. طالبانو پر افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته له محرم پرته د میرمنو په اوږدو سفرونو، په الوتکه کې په سفر او دولتي ادارو ته د هغوی په داخلېدو بندیز لګولی دی. یو شمېر میرمنې وایي چې دغو محدودیتونو ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. په دې اړه راپور وګورئ. له راپور وروسته د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې جلالي سره مرکه لرو.
خدیجه چې اصلي نوم یې محرم ساتل سوی وایي لخبلې وي خورلانې سره پوانتن ته ولاړه څو خپل تحصیلي اسناد واخلي. خدا چې محرم ورسره نه و او پوانتن ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه سوه. خدیجه د خپلې وظیفې په وخت کې هم له یو لړ قیوداتو او مشکلاتو سره مخ کیږي.
و در گذشت پارسال و همچنان یک شش ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم واکسیناسیون همی پولیو، باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم، ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما 12 روز بود در منطقه که ما می رفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود، اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه اگر نیم ما تو کدام کار خاص هم نمی کردیم، فقط نظارت می کردیم، ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه، از او خاطر کتما یک نفر می بردیم.
د طالبانو د حکومت لخوا په شجو د محرم څخه پرته د سفر او کاري ساحې ته پتاک بندیز ډیر میرمنې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې زیاتره ښځې هر وخت محرم موندلی نسي چې ورسره ولاړې سي او یا یې خاوندان مړه او یا هم په سفر تللي دي.
ولی در گذشته به صورت نبود، هیچ نیاز نبود چون کل موارد به طبقه ناس بود و فامیلا وقتی که او افرادی که رضاکار و این موارد بودن اینا وقتی که مراجعه میکردن با طبقه ذکور صحبت نمیکردن، با خانما درگیر بودن چون اونا اولادشون نمی آوردن به خاطر واکسین و اینا فقط همو قطره و چیزایی که نیاز بودن تمام وظیفه خود اجرا میکردن خلاص. و در گذشته هیچ کدام مسئله ای نبود، ولی فعلا جدی هست و نیاز هست.
د تلویشت کلونو څخه زیات جګړه ځپلې افغانستان کې په میلیونو ښځې کونډې دي او اکثره یې په کور کې نارینه محرم نه لري. شیرین چې د نجونو په زده کړو د بندیز څخه وروسته اوس آنلاین زده کړې کوي وایي چې د هغې میړه مړ دی او بچې ډیر کم سنه دي، نو دا نسي کولی چې څوک پیدا کړي ورسره د باندې ووزه
په خاطر کې بیشتر خانوما مثلا فامیل یعنی نه دارن امو چیشان نیستن، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست. خانم ها خودشان اونا مو سپورتر خانهشان هسته دیگه، اونا محرمه برای از کجا کنن؟
پا دیرو اسلامی هوادونه که شیزه کولی سی چی ده محرم چخه پراتلکو رو ووزه وزیفو تولاری سی او سفرونه وکره. خو په افغانستان کې میرمنې نه یوازې لزده کړو محرومې سوي، بلکې له وظیفو څخه هم منع سوي دي او ورسره د محرم څخه پرته د سفر کولو اجازه هم نه لري. نو په بشپړه ډول ځان حقیر او له نړۍ څخه وروسته پاتې احساسوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د خزو د حقونو فعال نظیفه جلالی را سره په پروګرام کې د میرمن جلالی پروګرام ته په خیر اغلاس.
ډیر زیات مننه، سلامت اوسئ.
تشکر میرمن جلالی. دا بس به داسې پیل کو چې زه مطمئن یم چې ستاسو په شمول ګڼي افغاني فعال میرمنې په دې تیرو دوه نیمو دریو کلونو کې، شاوخوا درې کلونو کې، د افغان میرمنو د حقونو لپاره ډیره مبارزه کړې، ډیر غږونه هم جوړ کړي دي، لارینونه هم شوی دی او دنیا هم خبره ده. فکر کوي چې دنیا تر اوسه د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره کافی کار کړی یا کار کړی ستاسو په نظر؟
ډیر زیات مننه ستاسو د پښتنې څخه، ډیر پر ځای پښتنه هم د البته زما د تجربې څخه کوم چې زه کار کوم، یو مقدار تخنیکی کار سوی دی، مثلا مستند سازی د بشری حقوقو نقص چې په افغانستان کې کوم تر سره کیږي، د میرمنو اړوند هغه راپورونه او دوسیې او تحقیقونه چې سوي دي، د هم کار دي چې د سازمان ملل متحد د منډیټ مطابق سوي دي په افغانستان کې، د یونما د منډیټ مطابق سوي دي په افغانستان کې، د نړیوال محکمه او د سازمان اف بین الملل او نور نړیوال سازمانونو چې دي د بشری حقوقو د کنوانسیون په شمول باندې، چې دا یو تخنیکی اړخ لري چې دا کار باید وسی، د دې لپاره چې ځینې میکانیزمونه د حل لارې راپورت سی یا جوړ سی یا پیشنهاد وړاندې سی کارور باندې وسی، دا اوله برخه او اوله پروسه په ډیر شس توګه سره سوی دی. مثلا سازمان ملل متحد د بشری حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان لپاره یو سپیشل ریپورټر مقرر کړی دی، ریچارډ بینټ، چې هغه د میرمنو په حق لباندی ډیر شکلی راپورونه جوړ کړی دی. خو هغه اقدامات چې دوی د حل لارو په برخه کې کړی وای، په دې برخه کې نړیوال سازمانونه، د نړۍ هیوادونه، جامع سازمان ملل متحد، دوی ټول پات راغلي دي. او هغه مسولانه اقدامات چې دوی باید کړی وای، هغه کافی اندازه فشار چې دوی باید په طالبانو باندې اچولی وای، خصوصا سیاسي فشار یې اچولی وای، یا په مذاکراتو کې په هغه ډول چې دوی باید پر طالبانو باندې شرایط ایشي وای، هغه کار نړیوالو نه دی کړی او پاتره دی.
میرمن جلالی، همدې ټکي ته زر اتلم، اوس خو دغه راپورونه تاسو ویل چې تخنیکی راپورونه په تخنیکی برخه کې کار شوی دی، څه عملی اقدامات دنیا کولای شي؟ تاسو د سیاسي فشار یادونه وکړه، نورې کومې لارې ستاسو په نظر موجود دي چې په طالبانو فشار راوړي، څو حداقل د تعلیم په شان یا د کار په شان مسایلو کې د ښځو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
ګوري، دا ډیره ساده خبره ده. زه پوهیږم چې په افغانستان کې شاید ډیر خلک زما په رقم فکر ونی کې، ډیر سیاسي شنون کې زما په رقم فکر ونی کې، لیکن زه خپل نظر په داسې رقم شریکوم چې په افغانستان کې د انجونو مکاتب یوازې د طالبانو مسله نه ده. ځینې شیطان صفته هیوادونه لکه قطر ستدي چې خپل د سیاسي منافع په خاطر باندې طالبان دي ته هڅي، خصوصا هغه طالبان چې په کندهار کې دي، هغه دي ته هڅي چې د شوزو مکاتب او کار بند وساتي. مثلا ځینې هیوادونه همسایه هیوادونه
مېرمن جلالي، زه بخنه غواړم ستاسو خبر قطع کوم، د قطر ګټه یا هدف په دې کې څه چې ستاسو خبره طالبان ته وایي چې مکاتب وتړي؟
ګوري، قطر هغه هیواد دی، اول خو په تیرو شلو کلونو کې قطر د طالبانو لپاره یو پناهګاه غوندي هیواد و چې د طالبانو حضوري دفتر هلته وو، او د طالبانو سره د مذاکراتو په خاطر باندې هر هیواد د قطر په واسطه باندې ارتباط نیسي. کچيري نړیوال طالبان په رسميت باندې و پیژني، دلته د قطر هغه مالی ګټي چي دي، د قطر هغه سیاسي روابطو ګټي چي دي، دا تر پښو لاندې کیږي، او نړیوال دیوال بیا د قطر په واسطه باندې کوم مذاکرات چې دی باید وکړي کوم اجنډا وي چې باید طالبانو سره مخې ته ویسي هغه بیا نسی کولی ځکه لاره دوی تخلاصیږي او طالبان خپل د ډیپلوماټانو لخوا او نړیوال خپل د ډیپلوماټانو لخوا کولی سي په ډیر آزادانه شکل سره دا کار وکړي لیکن اوس ځینې هیوادونه البته ډیر قدرتمن هیوادونه امریکا چې هلته طالبانو ته پیسې لیږي طالبان یې واک ته راوستل لیکن بیا هم د قطر په واسطه باندې ورسره مخ ته ځي
تاسو وایئ چې دوی د خپل منافع او د خاطر په دې اړه فشار نه لري میرمن جلالی فکر کوي چې تاسو زموږ مهمه يم چې د پدینو غونډه کې مبارخه هم اخیسته ده او په تماس کې هم یاست آیا فکر کوي چې طالبان په دې اوسنی وضعیت په خپل اوسنی فشارونو سره خپل حکومت ولې ته دوام ورکولای شي او دنیا به دوی په رسمیت وپیژني که نه فکر کوي چې دغه اقدامات د عمل کې چې د دنیا سره روابط ډیر ښه نشي د دوی
البته طالبان چې په کوم حالت کې ساتل سیوی دي د دنیاوالو په واسطه باندې د دغه هیوادونو نمونه چې ما درته واخستله د دغه هیوادو په واسطه باندې د طالبانو مخ ته وړل دا چې دوی څه رقم خپل حکومت مخې ته ویسي دوی خپل د ځان څخه هیڅ نوو پالیسی نه لري هیڅ نوو میکانیزم نه لري اقتصادي پلان سیاسي پلان د سیاسي بحران په خاطر باندې د کنټرول په خاطر باندې دوی خپل د ځان څخه هیڅ شی نه لري او یو اجنډا هم دوی خپل مخ ته نسی وړلې لیکن د بلی خوا کچيري دغه نړیوالو ته وګورو زه فکر کوم طالبان په دغه حالت کې په قصدي شکل باندې ساتل سیوی دي مثلا امریکا خپل اوس نه غواړي چې طالبان د دوی سرنوشت معلوم سي دوی خپل د انتخابات خوروسته شاید دا تصمیمونی سي چې په افغانستان کې د طالبانو سره دوی څه وکي هغه ناس چې په اوسلو کې وسوله هغه خبري اترې چې دلته وسوله هغه جلساتو کې چې موږ اشتراکو زه فکر کوم دغه کوم څه چې ما تجربه دي کوم خبرو او مذاکراتو کې چې ما شخصا خپل غډون کړي زه فکر کوم خپل نړیوالم ډېر د دې پلوونی دي چې د طالبانو سرنوشت په افغانستان کې مشخصي کچيري مشخصي بیا دوی مجبور دي چې خپل مکمل اجنډا ته تغییر ورکړي د ځینې هوادونو لپاره باندې دوی نه وایي
مرمن جلال ډیر ثانی نور وخت لرو ډیر ثانی لاند جواب آیا فکر کوي چې بل اخر به د وضعیت په افغانستان کې بدل شي کم داسې پاتې کیږي لاند جواب لطفا
بدلیږي خامخاز په لاندو کې کچيري وایم ډیر خلاصه بدلیږي خوشاید یو موده بعد
ډیر زیاته مننه د خزو د اقونو فعال مرمن نظیفه جلالی له تاسو مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته مننه د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ د دې خبرونه د بحث موضوعات همدومره وو اما د امریکا غ خبرونه دوام لري زموږ راتلونکو خبرونه ستاسو غږ یا صدا شما ده په څو شیبو کې به زموږ همکاران استودیو ته راځي او تاسو ته به خبرونه وړاندې کوي تاسو کولی شئ چې غ خبرونه کې تماس ونیسئ او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه چې تاسو غواړئ په اړه بحث وکړي د خبرونه د لارې خپل غږ وچت کړئ او خپل غږ نړۍ ته ورسوي ام د خبرونو معاملې ته پاتې رسیدي تر بیا مو پلوئ او بخونکي خدای سپارم
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامېم
ز احمد شي احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو